احمد شیبر یم سلامونه دا ساجی رړو د دې سات په خبرونه کې درسي سات لرو مخکې تر دې چې د خبرونه ته مخه کړو خبرونه د بشری حقوقو یو شمېر سازمانونو او ډلو د وی اونې پترس کې له پاکستان د زرګونو افغان کډوالو د شړلو په اړه اندیشنه څرګنده کړې ده د بشری حقوقو د څار ادارې د افغانستان څېړونکو فرشته عباسی وویل پاکستان خپل نړیوال مکلفیت له پامه غورځولې دی او خلک هغو ځایونو ته سپاري چې د دوی حقوق هلته له خطر سره مخامخ دي عباسی زیاته کړه چې ټول هغه هیوادونه چې د افغان کډوالو کوربه توب کوي باید دا ومني چې افغانستان د بیرته ستنېدو لپاره خوندي نه دی رویټرز آژانس راپور ورکړی چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر د سیشن بی پورز وویل چې د پاکستان حکومت د اپریل له لومړۍ نیټې راهیسې له 8000 څخه ډیر افغانان له خپلې خاورې ایستلي دي اسلام آباد ټول هغو افغان کډوالو ته خبرداری ورکړی و چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري یا د افغان تابعیت ای سی سی کارتونه لري د مارچ تر یو دېرشمې پورې دي له پاکستان ووځي کنه نو دوی به وشړل شي د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت ویاند وای چې د دوو نیول شویو بریتانیایانو دوسیه محکمې ته سپارل شوې ده عبدالمتین قانی اسوسییټډ پرس آژانس سټیشن بی پرس وویل چې د دې دوو کسانو جرم لوی نه دی یو نارینه بریتانیایی پیټر رینولډز چې نه هویا کال عمر لري له خپلې میرمنې باربي سره چې 15 کال عمر لري د فبروري په لومړیو کې په بامیان کې نیول شوی وو دغو دوه کسانو هلته د زده کړې او روزنې پروګرامونه مخته وړل د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت ویان ویلي دي چې د دې دوو کسانو مشکل به که خدای کول ژر حل شي دا لومړی ځل دی چې طالبان د دې نیول شوي جوړې د دوسیې په اړه وضاحت ورکوي ایرانی رسنوی خبر ورکړ چې د سکرو د کان و کارګر چې درې افغانان دي د سمنان په ولایت کې د کان دننه د غازو د خپلېدو له امله مړه شوې دي ایرانی رسنوی د درو مړو شویو افغان کارګرانو په اړه په خپل راپورونو کې ویلي دي چې یو ابراهیمی تخلص کوي شل کلندې بل اکبري 25 کلندې او دریم هم ابراهیمی تخلص کوي چې د 25 کلونو دی د ایرانی رسنیو د راپور لمخي د پیښه د دوشنبه مازګر مهال د جواهر زغال په کان کې رامنځته شوې ده په ایران کې افغان کډوال تر ډیره سخت کارونه کوي او په هره برخه کې د کار کولو اجازه نه ورکول کیږي د ایران د کډوالو چارو د مسولینو په وینا په دغه هیواد کې شاوخوا 5 میلیون افغانان ژوند کوي د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام د افغانستان په لیرې پرتو سیمو کې د 100 کیلومتر په اوږدوالي د 45 کانالونو د جوړېدو خبر ورکړی دی په هغه خبر کې چې د دې پروژو په اړه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یوناما په خپل فیسبوک خبر کړی دی په کې راغلی دی چې دا پروژې د جاپان په مرسته په 2024 کال کې بشپړې شوې دي چې د اوبخور ترڅنګ له 1500 ډیرو کورنیو ته د څښاک اوبه برابرې کړې دي د اوکران ولسمشر ولودمیر زلنسکی ادعا کړی چې د دوی وسلوالو ځواکونو دوه چینایي اتبانی ولیدي چې د اوکران په دونیسک سیمه کې له روسي پوځیانو سره د اوکراني ځواکونو پر ضد جنګېدل ښاغلی زلنسکی د کیف پر متحدینو ژغ کړی چې له پکینګ څخه وضاحت وغواړي او عکس العمل څرګند کړي ولسمشر زلنسکی د اپریل په 8 نیټه په خپل ټلګرام چینل کې په یو پیغام کې ادعا وکړه چې دوه چینایي اتبا د وینې شید په ترڅ کې نیول شوی دی د هغه په وینا څو نور چینایي سرتیري هم په دې شخړه کې ښکیل وو چې ټولې د دونیسک په سیمه کې د روسانو په ملاتړ جنګېدل د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ټامی بروس په اوکران کې د چینایي سرتیرو د نیول کېدو راپور ته اندېښنه ښکاره کړې ده
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې ځخ پرونه
سلامونه نیکه هلای و احترامات می قبول کی قدر منو خوږه زکون کو تاسو ټول ته شرغلاس وایم د نن ورځې درسي موضوع ته لمندیم چې تاسو ټول درنه خوږه زکون کی برتر او جوړ او صحتمند او سړي او د صحت جامې په پتن می درنه خوږه زکون کو زموږ تاسو د نن ورځې جغرافي مضمون اوم ټولګي لمړی لوستي نه لمندیم چې تاسو ټول درنه خوږه زکون کی د لوست تر پای پر سره ملکه وکړي او یو سزدا کړی خوږه غللی زکون کو مکه لدین چې تاسو د نن ورځې لوست پای کم لاته ټول درنه زکون کو نه هله لرم چې مخکې تاسو د داش د پیل کې ساعت تاسو ټول درنه زده کوونکي باید د خپل اووم ټولګي جغرافي مضمون کتاب له ځان سره ولري هم چې نن تاسو کتاب او کتابچه په لته سره موجود وو سیږي تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له خپل ځان سره نوٹ کړئ خو جو ګل لیست کون کو راز تاسو د لوست پر لور باندې زما تاسو د نن ورځې لومړی لوست جغرافي مفاهیم او اصطلاحات کتاب صفحه لدرې می صفحه پیل بهتر لسی می صفحه پری خوږه قدر منو زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې درسي اهداف یا هم هغه مهم موضوعګانې چې نن ورځ به موږ او تاسو باندې بحث ولرو عبارت دی له لومړی جغرافي مفاهیم او اصطلاحات، دویم د جغرافي ګټې، دریم آیا ځمکه کروي شکل لري، څلورم د استوا کرښه او اقلیمي سیمې. دا هغه څلور مهم موضوعګانې دي چې نن به موږ او تاسو باندې بحث ولرو او اړوند به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو درنو زده کوونکو ستاسو د ټولو د توجه په هیله خوږه او قدرمن زده کوونکو د لوست د فایل په شیبو کې لومړی موږ او تاسو جغرافي مفاهیم او اصطلاحات ولو. موږ او تاسو د جغرافي د علم سره آشنایي پیدا کړو چې جغرافي علم کوم ډول علم دی، او ولې موږ او تاسو باید د جغرافي علم زده کړو. د جغرافي د علم په واسطه موږ او تاسو څه زده کړو؟ راځو درنو خوږه زده کوونکو لومړی د جغرافي د علم تعریف ولو. ولو چې جغرافي هغه علم دی چې د انسان او د طبیعي چاپریال متقابلې اغیزې تر څېړنې لاندې نیسي، یا هم په بل عبارت درنو زده کوونکو موږ او تاسو کولای شو جغرافي علم په دې ډول سره تعریف کړو. جغرافي د دوه یوناني کلمو څخه اخیستل شوې ده چې جو معنی ځمکه، رافیا معنی علم. یا هم جغرافي هغه علم دی چې د انسان او طبیعي چاپریال متقابلې اغیزې تر څېړنې لاندې نیسي. داسې ویلی شو درنو خوږه زده کوونکو چې جغرافي د نړۍ د شودلو هنداره ده، کوم چې د ځمکې او کایناتو په ټولو برخو کې موږ او تاسو معلومات راکوي، چې د دې په واسطه سره موږ او تاسو کولای شو نه یوازې دا چې د خپل هیواد په حق معلومات ترلاسه کړو، بلکې موږ او تاسو کولای شو د ځمکې او کایناتو په ټولو برخو کې کوم چې موږ او تاسو یې حتی تصور هم نه وي کړی، د هغو په باره کې موږ او تاسو ته د جغرافي علم په واسطه سره معلومات پیدا کیږي. هم چې نن درنو خوږ زده کوونکو کچې موږ او تاسو خپل ټولنیز ژوند ته متوجه اوسېږو، ډېر زیات شمېر داسې کسان شته چې هغوی د خپل ژوند ټولنیز اړتیاوي د مالداری، کرنې، همچنان د تولیدي توکو، تجارت او د سنور برخو لالارې څخه مخې ته وړي، او زیات شمېر کسان خپل د ژوند ورځنیزي اړتیاوي په مستقیم ډول او زیات شمېر په غیر مستقیم ډول سره خپل د ژوند ورځنیزي اړتیاوي پرې کوي. هغه کسان چې موږ او تاسو دې ته متوجي وو اوسېږو، هغه کسان چې په دښتو او صحراګانو کې استوګنې کوي، خوږه ګلالیز د کوونکو د دغو کسانو اقتصاد چې وي عموما په مالداری باندې متکین هم ولاړ وي، او د دې د ژوند کولو طریقه چې ډېره زیاته کوچي د کوچانو ژوند ته ورته ده. دوی د یو ځای څخه بل ځای ته کډه کوي، کله چې په کومو سیمو کې دی ژوند کولای شي، په هغو سیمو کې دی بل ځان د کوم ځایونو کې چې د دې کوم څاروي چې دي، کوم حیوانات چې دي، د هغوی لپاره ښه خواړه او زمینه برابروي، په هغو ساحو کې دی ژوند کوي، او هلته دی خپل استوګنې ځای ځانونو ته برابروي. او همدارنګه هغه کسان چې د سمندرونو پر غاړه باندې استوګن دي، د دوی دایمي کورونه او اقتصاد چې دي پر کرنه، د کبانو په ښکار او په ځینو ځایونو کې د بیړیو پر چلولو باندې متکین هم ولاړ دي. یعنی د دوی د ژوند کولو طریقه چې ده، د دوی د اقتصاد پرمختګ چې دی، د دوی د ژوند ورځنیزي اړتیاوي چې دوی څنګه پر کوي، همیشه د دوی د ژوند اړتیاوي چې پر د کرنې لالار څخه دوی پر کوي، یا هم د کبانو په ښکار کولو سره تر سره کوي، یا هم د بیړۍ په چلولو سره دوی د خپل ژوند ورځنیزي اړتیاوي سرته رسوي. نو درنو زده کوونکو، هیله من دیم چې تاسو په دې باندې پوه شوي یاست چې جغرافي علم څه ته ویل کیږي. اوس هم درنو زده کوونکو، راځو دې ته راګرځو چې د جغرافي علم ګټې څه دي. شاید تاسو په ذهن کې تر راوګرځي چې ولې موږ او تاسو د جغرافي د علم زده کړو، د جغرافي علم موږ او تاسو ته څه ګټه رسي. درنو خوږه زده کوونکو، کچیر موږ او تاسو خپل ژوند ته پام لرنه وکړو، موږ او تاسو یوازې او یوازې په خپل ژوند کې، موږ او تاسو خپل کلی، خپل شهر او هیواد په حق له کوم ځایونه کې چې موږ او تاسو استوګنه کو د هغو په حق له معلومات لرو، خو مګر هغه نور شارونه او هیوادونه هم چې نن د زمکی د کوریل مریض نظام سیاري، هغه کائنات چې الله تعالی په خپل خلقت کې پیدا کړی دي، د هغو په باره کې مراته سو پشپړ معلومات نه لرو. وخت او دغه کوم امکانات چې دي، دا ډیر زیات محدود دي چې هر ځای ته لاړ شو د هغو په حق له معلومات موږ تاسو ته یوازې او یوازې د جغرافي د علم په واسطه سره ترلاسه کولای شو. یعنی یوازنی علم چې دي، هغه د جغرافي علم دي کوم چې موږ تاسو ته نه یوازې دا چې زموږ تاسو د خپل هیواد د خپل شهر په حق له معلومات راکړي، بلکې د دې ترڅنګ د ټولې نړۍ د ټولو شهرونو، د ټولو هیوادونو، د ځمکې د کورې د لمریز نظامونو او داسې نورو موضوعګانې چې زموږ تاسو په ذهن کې د هغوی په باره کې معلومات راکړي. نو کلنډ او خلاصان ډول سره وایي، موږ تاسو وایي جغرافي هغه علم دی کوم چې د انسان او طبیعي چاپریال ترمنځ متقابل اغیزې تر څېړنې لاندې نیسي. خوږه ګلالي زده کوونکو اوس هم د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د ځمکې د کوری شکل په حقله بحث لو ولو چې آیا ځمکه کوروي شکل لري او کنه شاید ممکن تاسو په ذهن کې کله داسې سوال وګرځي چې آیا ځمکه کوروي شکل لري او کنه ځمکه چې د خپل درنو زده کوونکو ځمکه د لمریز نظام له سیارو له جملو څخه ده چې کابو کوروي شکل لري تاسو ټول خو پوهیږئ لمریز نظام سیارې نه دانی دي چې د دوغو نو د نورو سیارو له جملو څخه یو هم خپل ځمکه ده چې کابو یې هم تقریبا کوروي شکل لري او د هغو دقیقو څېړنو پر اساس کوم چې ساینس پوهانو سرته رسولي دي د ځمکې قطبونه لږ ننوتي او د استوا په برخه کې لږ وتلي دي نو په دې اساس سره موږ او تاسو نسو ویلی چې ځمکه یو بشپړه کوروي شکل دی بلکې موږ داسې ویلی شو چې ځمکه یو نامنظمي کوروي شکل لري یو نامنظمه دی یعنی منظم کوروي شکل نه دی منظمه ګرده دایره نه ده یا هم منظمه ګرده کوره نه ده نو دلته موږ او تاسو داسې ویلی شو چې ځمکه یو بشپړه کوروي شکل نه دي بلکې یو نامنظم کوروي شکل په سیر سره موږ تاسو ته راپوالې سو ځکه چې د ځمکې استوایی کوتر یې د قطبي کوتر په پرتله 20 کیلومتر اوږد دی یعنی استوایی کوتر د قطبي کوتر په پرتله سره 20 متر اوږدوالی لري خوږه او درنو زده کوونکو همدارنګه لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو ځمکه په خپل جوړښت کې ډیر زیات شمیر لوړی ژوري سمندرونه سمندرګي جهیلونه خلیجونه او داسې نور زیات شمیر برخې لري چې د هغو په باره کې به ان شاء الله موږ تاسو په راتلونکي درسونو کې معلومات ترلاسه کوو خو په دې لوست کې موږ تاسو د ځمکې تر ټولو لوړه او تر ټولو بهترینه چې تر ټولو لوړه څوک ده د هغې په باره کې معلومات ترلاسه کوو د ځمکې تر ټولو لوړه څوک چې د درنو خوږو زده کوونکو د اریوس څوکې په نامه سره دی چې د اسیا د لوی وچې د همالیا په غرونو کې د هند په شمال کې موقعیت لري او دغه لوړه څوکې د سمندر له سطحې څخه 8,800 متر لوړوال لري هم چې نن درنو خوږو زده کوونکو د ځمکې تر ټولو ژوره برخه چې د چین په سوهیل هتیس کې د آرام سمندر چې دی په دې کې د 1,200 متره د سمندر لسته څخه چټه پرته ده کوم چې د مالاریا د ماریانا ګوادل په نامه سره یادیږي یعنی تر ټولو لوړ څوکې چې د هغه خپل د اریوس څوکې په نامه سره یادیږي او تر ټولو زیاته چټه څوکې چې د ځمکې د سطح څخه ډیره زیاته چټه پرته ده هغه خپل د ماریانا ګوادل په نامه سره یادیږي کچېره تاسو ټول درنځ د کوونکې په کتاب کې د کوم شکل ته متوجه وو سږی تاسو کولی شئ د دغه ځمکې د کوروي شکل کومه نقشه چې د دغه لار سره تاسو کولی شئ د ځمکې تر ټولو لوړ څوکې او تر ټولو چټه څوکې پیدا کړئ خوږو درنو زده کوونکو همدارنګه د نن ورځې په لوست کې استوا کشه او اقلیمي سیمیل بل ولې چې استوا کشه ستاوي او د استوا کشه څخه زموږ تاسو هدف ست خوږو درنو زده کوونکو پلان او اسانه ډول سره تعریف وو چې استوا کشه ستاوي استوا کشه په خپل لوی پرځ دایره ده چې د ځمکې کره پر دوو مساوي یا هم برابر برخو باندې ویشل ده او د طول البلد پر دایرو او محور باندې عمود پرته ده یا هم عمود ده او دا ځمکې تکشیر تاسو دغه د کتاب شکل ته متوجه وو سې موږ یو کوروي شکل لرو چې په دغه کوروي شکل کې په عمود ډول سره کوم خط چې دی دغه ځمکه په دوو برابرو برخو باندې تقسیم کړی ده چې یوې برخې ته موږ تاسو شمالي نیمه کره وایو او بلې برخې ته موږ تاسو جنوبي نیمه کره وایو هم چنان تاسو په شکل کې د سرطان خط لیدلی شئ او هم چنان د دې ترڅنګ د جدي خط تاسو لیدلی شئ رازو خوږوز د کوونکو د سرطان کرښه په اړه معلومات ترلاسه کوو چې د سرطان کرښه کوم ډول کرښه ده خوږو قدرمنو زده کوونکو د سرطان کرښه په خپل د اوري د لومړي نیټه څخه ورسته د لمر وړانګي په کرا کرا شکل سره یا هم په ورو ورو ډول سره د شمالي ارض البلدونو په لور باندې عمود لګیږي کله چې دغه وړانګي عمود ډول سره واري د سپلې تر څو چې د سرطان په لومړي نیټه باندې د شمالي ارض البلدونو دغه درويش درجه باندې عمود دغه وړانګي ولګیږي نو لدې بل څخه د غرض بلدونه د سرطان د دایره یا هم د ټرافیک اف کانسر په نامه سره یاد شوی دی او په دې وخت کې د شمالي نیمه کره دوبي یا هم د دوبل مریض انقلاب رامنځته کړي کله چې دا وړاندې پر ارزل بلدونه باندې واری دي چې نو په دا وخت کې په شمالي نیمه کره کې دوبي رامنځته کیږي چې دا په خپل د دوبل مریض انقلاب په نامه سره یاد شي هم چې نن درنو خوږو زده کوونکو د جدي کشف په حق له معلومات لول د جدي کشف عموما د تلي لومړي نیټه څخه ورسته د لمر وړانګې د استوا په دایره باندې د جنوب پر لور باندې عمود لګیږي یعنی کله چې د جدي لومړي نیټه پیل سي د دې څخه ورسته د لمر وړانګې د استوا د دایرې پر جنوب پر لور باندې د جنوب یا هم لویدیځ پر لور باندې چې کیږي دغه وړانګې واردېږي تر څو د جدي په لومړۍ نیټه د جنوب عرض البلدونه یو پر دوه درویش درجو باندې عمود ولګېږي. نو له دې کبله څخه دا عرض البلدونه د جدي د دایرې یا هم د ټراپیک اپ کیپریکون په نامه سره یادې شوي دي او د جنوبي نیمه کوریا دوه وي. نو په دا وخت کې په جنوبي نیمه کوریا کې چې شرمېږي